Salam ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي. تاسې سبخه کلاس اته رادیو نو ری د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د یو نامه مشرې له ایران ستنو شو افغانانو سره لانړيوالو د بیرنی مرستو غوښتنه کړې ده. روزا اوتومبایوا اسلام قلعه بندر ته تر سفر او هلته له راستنه شو کډوالو سره تر لیدو کتو وروسته په یوې خبر پاڼې کې ویلي کډوال له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کڼېږي. خبر پاڼې کې راغلی افغانستان چې وچکالۍ ځپلی او اویا سلنه خلک یې بې وسله دي په یوازې سره د راستنېدونکو د څپې منلو ته چمتو نه دی. یو نامه ویلي دا 2015 کال له پیله 1.3 میلیون افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر یې په زور او فشار راایستل شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي چې د ایراني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه افغان عبدالمنان نورزهی نومیږي چې د فراه ولایت اوسیدونکی و خو له ډیره وخته د ایران په زاهدان کې اوسېده. راپور کې راغلي نوموړی چې له ایران اخراج شوی و بیرته یې غوښتل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره زاهدان ته لاړ شي چې د په پوله پرې ډزې شوي دي. حلواش لیکي د ډزو په پیښه کې د ډزو پیښه د شنبې پورې شوې وه خو په خبره یې د دغه افغان جسد پرون دوشنبې لارویانو موندلی او نیمروز ته یې لیږدولی دی. د ایران حکومت او طالبانو تروسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پښتو ژبې مشهور ولسي حماسي او منتقد شاعر مطیع الله تراب د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د هغې د مړینې په تایید سره پر مړینې خواشیني ښودلې ده. د تراب جنازه نن سه شنبې په کابل او جلال آباد کې ترسره شوه او د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې په خپله پلارنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. تراب د شعر ځانګړی سبک درلود او په اکثره مشاعرو کې خپل شعرونه په یاد ویل او مینهوالو یې بدرګه کوه. مطیع الله تراب په دې وروستیو کې په یو مشاعره کې د طالبانو مشر والله هیبت الله باندې هم نیوکه وکړه چې ولې له کندهاره واک چلوي او هغه ته یې د شعر په ژبه وویل چې کابل ته راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره توربند موافقه ونه کړي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سختې ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ د څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي مارک روتې سره په پرونۍ لیدنه کې کړې دي. ترامپ ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالره وسلې به کیف ته وسپاري. د ترامپ د څرګندونې د روسیې پر وړاندې دریس کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. او د تسلا شرکت چې برېښنایي موټر تولیدوي نن د هند په ممبۍ ښار کې لومړنی نندارتون پرانیست. دغه موټر داسې مهال هند ته رسیږي چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه امریکا او چین کې د خرڅلاو کچه کمه شوې ده. د تسلا موټرو د خرڅلاو کچه د سږ کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د هغه د مالک ایلن ماسک د سیاسي لوري له کبله ټیټه شوه. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. له ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت کوي چې په ستونزو کې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د پاکستان حکومت د ویزو په بندولو سره د دوی جبري اخراج ته زمینه برابروي. له بل پلوه له ایران راستنه شوي کډوال بیا وایي چې د هویتي ستونزو سره مخامخ دي. وړاندې به راسره دغه دواړه هیوادونه د راستنه شوو کډوالو ستونزو په اړه واوري. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې په روستیو کې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي.
د موږکانو دوا وایو ګولۍ دي وړوله. دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې. د موږ هسپتال ته شفانې ته ورسولې وو.
ته چې ولې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي پر علتونو به یې راسره جزئیات واورئ. همدارنګه د پښتو ژبې حماسي او منتقد شاعر مطیع الله تراب مړ شوی دی. وړاندې به د هغه د بیوګرافي په اړه هم راسره جزئیات واورئ چې څوک وه، شاعري کې کوم ډول سب کارول شوی وو او ولې مینهوال درلودل. نور مطالب هم شته، بلتیا هم غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالیمه او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي په تېرو څو ورځو کې د دې هېواد د پولیسو لوري د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. دوی همدنن هم د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د پولیسو ویلي چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورغلي او زیات شمېر کسان یې د ویزو یې د نه لرلو په تور نیولي او حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو له لوري د بې ویزې افغانانو د نیولو او حاجي کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حاجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومیټریک وروسته له دې هیواده په جبري ډول ایستل کېږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لري وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د ده د تره یو زوی له ځان سره وړي. دی وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده. پرون بیا راغلي ول زه خو نه وم، خو یې ماته ورځ ونیوله ده او جی کیم ته وړی ده. لږ مخکې مور سره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي او ما خپل دوی شورځی کیږي چې ویزې ته می اپلای کړی دا اوس پر ویزه نه درغلی. د غلطی دی پولیسانو جنجال دا ویزې بند کړی دي. مونږ ته باید یو لار راکړي چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت د یوې اتقسیز کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزې نه دی ورکول شوی. نو موږ آزادی رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لګ تر لګه له 15 تر 60 افغانان د ویزې د نن لرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وایي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی له وی خوا د ویزې تمدید بند کړی دی. نه پوهیږو کومه پالیسي لري. اول یې شپږ میاشتې ویزې موده یو میاشت را او اوس یې د وی میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوسمهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوسمهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې دغه هیواد تایید لیکونه ورسره نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي. د جرمني د ویلټم زونټاګ رسنۍ د راپور له مخې پاکستان له تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه افغانانو نیول او د اخراج کمپونو ته استول پیل کړی چې د جرمني له لوري ورسره د انتقال ژمنه شوې وه. په راپور کې راغلي چې دا مهال په اسلام آباد کې لږ تر لږه 2500 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ورسره د انتقال ژمنه کړې میشت دي. راپور دا هم وایي چې پاکستان دغه کسانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې باید له دې هېواده وویستل شي خو د راپور په ټکو د جرمني د غوښتنې پر بنسټ دا نیټه د جون تر 1 وغځول شوه. که څه هم د جرمني حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه افغانانو د انتقال پروسه پیلوي خو تر اوسه یې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې په دې هېواد کې د میشتو ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغانانو په ګډون د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان دغه راز په دې هېواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته هم د تیر جون 24 له دې هېواد د وتلو وروستۍ نیټه ورکړې و خو تر اوسه د دغه کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د پی او آر یو شمېر درلودونکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو له ویرې لوړاندې افغانستان ته ستانه شوي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ورنه با ایران ته هم ورشو چې هلته د افغان کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو. خو اوس د راپور سره ووري چې د پښتو ژبې مشهور شاعر متی الله تراب د زړه د درېدو له امله د 35 کلونو په عمر مړ شوې دي. دغه جنازه نن سه‌شنبه په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالیو کې خاورو ته وسپارل شو. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تراب د مرګ وسیت په غور واورا په دې کلو او خاريو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړيني وصیت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې مخولیت درلو.
ازمي ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د روسي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاش کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو.
بغاوتي نه غړای د دې رژیم په روان ویل خو هم دومره چې وشول د تعلیم په روان په دې ردی په دې کافیا باندې نور نه غږیږم چې په تعلیم او تربیه باندې نور نه
غږیږم. موري په خپل دین نظم کې تر دې را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازي د جنو د خونځي او د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دل تراشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل تراشه
په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متولا تراب یو نږدې ملګری صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ نږدې دوستانو ورګرو څخه او متولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد مې شخص و همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریز غوره کړو. د متولا تراب مړین د ټول افغان ملت لپاره یو ستر ځای دی.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګوا.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر مړینه یې لویه ضایع ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود، نه یوازې نقد یې کارو ترڅنګ ډیر اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات مدیولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وینځ بیولا مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړی نه تایید کړی او په دی اړه خوشینی خودلی. په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړی نه خوشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستر ځای بللې. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو لامل ومړ او نن سه‌شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوګیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو لمخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوی او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډولې ونی تر چاپ لاندې و.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسیز مخا کلاساته رادیو ناوری. د ایران د کار همکاري او ټولنیزې حسین وزارت ویلی افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید ملک حسینی په یو خبری کانفرانس کې ویلي چې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزه د پخوا پرتله ډیره شوې ده او هغه سنه چې په ایران کې دوی ته ورکول کېږي د طالبانو حکومت له لوري نه منل کېږي. یو شمېر رسنه شوی افغان کډوال او دغه راز هغه کسان چې په ایران کې میشتي دغه وضعیت ته سخت اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وایي ماته وویل چې تذکره د چرته ده. ما ورته وویل چې هغه مې په کور کې پرېښي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجی پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکیرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي وو. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکارۍ او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبری کنفرانس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه خوړو روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تروسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11 د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 450,000 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پارلمان نن د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په موخه وغځوه. دغه قانون کې د جګړې د محلي اقدامات شامل دي او د 16 ځل دی چې موده یې تمدیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د روسیې په ضد جګړه کې د نوي پوځي مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل اسدالله لطفي نورو.
د اوکراین پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 360 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست 8 پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکران کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1380 کلونو ترمنځ نرینه له استثنا پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري. اوکران کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکران د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې کرملین د 500 ورځې په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونرسيږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکی تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ دا سرګندونې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ترامپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې د ریسک د یو ښکارا بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغه څرګندونو د روسیې چارواکو غبرګونونه هم پارولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپای ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زمکه غلازاده رادیو نوري اوس کول شي د سد رادیو خبرونه ل رادیو سربیرا پر یوټیوب ټوئیټر درنګ نور ټولنیزو پاڼو ومومې او هلته واوري. لا تیری به مشره هيسي په افغانستان کې د کورنی ورسنیو له خوا د ځنوژنو پیخي د راپورونه ډیر شوې دي. د دې تازه پیښو د ځینو قربانانو کورنۍ او د ځنوژنکو ځنوژنو هڅه کوونکي همداري نو خوځو ازادي رادیو ته ویل چې دوی یعنی د کورنۍ غړو د بیلابیلو کړهونو اقتصادي ستونزو ټولنیز او همدارنګ رواني فشارونو او د طالبان د حکومت له خوا د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو له امله د ځنوژنو هڅه کوي. خوروا پوهان ځنوژنه د ژوند له کړهونو سره د مبارزې لار نه بلکې ستونزو ته د تسلیمېدو په معنا بولي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی پر پول کې.
زوانو تروسه ودلنه وکړه
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځانو واسه د زیاتوی چې شپړسکلان عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې ورستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي رادیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیر اونۍ کې د ځایي کورنۍ رسنۍ او خبريالانو لخوا ترې د ځان وزن د څلورو پیښو راپورونه خبره سوي. یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې یو اونۍ مخکې د ځان وزن هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپل کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او ان ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره هیڅ چور سره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي وایي چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا چې اتلس کلنه ده او نه هم ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت بندیز لامل له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو لامل یې د سن وسنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شوم چې تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی و اطراف همه کشان محرمون شدن محرولاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لک در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپاره دا تعلیم و استکلی روسته هیلوا هغه هم بند شل نور می پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه، معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هیڅ را باندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له پنځلسمې د جولای تر څوارلسمې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له دولسو د زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ځوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادي راډیو ته وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حقا اینجوری چه خوانزه و تعدتا که جزن لری ده انتخاب حق نلری و غگی غلی کرش شوی. د کورونې لخوا فشارونه، بیوزلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولای شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه در دول خلق دی تل خپل ملگرو او د باور ور کسانو سره د خپل احساسات و پاره خبری وکری. بلده چه کلمو د زنوجنی الوان فکر کهو نشهی تو که مکاروی. زکه چه در دردنا مثبت فکر او د پریکلی توان اخلی. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دی ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دي پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه، خدای نو ویلی چې په دیشمیر کې څومره خزي او څومره نارینه و. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د ځان وزنې ډیری هڅه کوونکي خزي وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخته رسیدو مخکې پر رواني ستونزو اخته وي، خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې څلورو لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم تجربه کوي.